درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان له بریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداری ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له هغې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په برید کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبه د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګریزې اړیکې د نورو کلونو پرتله ښې دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وه او په 500 اوورونو کې 123 منډې وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنګلاديش څخه ماته خوړلې وه. تاسې زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. سیف د چلډرن مؤسسه وایي په سژنی ژمي کې به ډیر افغان ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ شي.
زه یو ټیم چې وګورم بل ټیم ته راکړل کی دا د دې ورځ کې واړه په نار راکړل او مشکل او ډوړې.
ولې نن سبا ډیر ماشومان خپل وخت په موبایل او خواله رسنیو تیروي؟
دته نه پارک شته، مې مسته ځان شته او نور شیان هم نشم کولای. مونږ
د سوشل میډیا داسې یو شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکړي.
د خوست ښار په ختیځ کې پر یو شمیر پروژو کار پیل شوی دی.
دیار لس متره طول مجموعی دی سرک ده او شپک بیس متره لختی لری.
ده افغانستان ده خطیز ده زلزله زپلو سیمو ده بیارغوانی لپاره 128 میلیون دالر پکار دی.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په سژنی ژمي کې به په افغانستان کې له درو یوه برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. د سازمان ویلي دا د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی شي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په وینا د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ وي. یو شمیر بېوزله افغانان وایي له سختې بیکاری سره مخامخ دي او انکلې ماشومان د شپې له لوري په لوږه ویدي شي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی خي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالی بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا IPC د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 13% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکمه کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاریږي او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8000 پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي. په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت ناوخت ماشومان د شپې له لورې په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپلو ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
یو 100 روپۍ مې کړی دی، 100 روپۍ باندې بچو آز ما د غرمې ډوډۍ مې بس یو ټیم چوکرو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د ورځې ورځ کې واړه پناره کړي او بشکی او ډوډۍ نشته او وړم ګران دی غوړم ګران دی چې هغه ټی پور ته مونږه یې دا ټی پور وسنه نه لږه ټی پور مو
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکي عبد الله ازادي راډیو ته وویل
کاروبار نیست، کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهر ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د غراز روان دسمبر په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړې چې د ماشومانو خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغېزې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوسمهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستانه شوي او نږدې 15 لکه نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان ماشومان وایي د بل مصروفیت د نشټوالي له امله ګرځنده تلیفونونو کې بوخت دي او ټولنیزې رسنۍ کاروي. ځینې کورنۍ هم دا خبره کوي. خو د ماشوم روزنې د برخي پوهان وایي له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو. د دوی په وینا لګرزند ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د ماشومانو ډیره استفاده ورته رواني او ذهني، جسمي، شوونیز، ټولنیز او اخلاقي او حتی امنیتي ستونزې پېښولې شي چې باید کورنۍ ورته متوجه ووسی. جزئیات په دې راپور کې.
گرسنده تلیفون پلاس دورازی دیر وقت اوان د شپې لمخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دته نه پارک شته، نه مستوي ځایان شته او نور شیان هم نشو کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وایي سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما تل طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي، خو پردی فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبوره دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبوره سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چی ما این دی پلرون او خواین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کولای سی ما شما به انزرگره بخت کری، پرنگونو او تواشیرینو چی په دی سرای هنری استعداد بده کمی او د خلاقیت لامل کیگی. دا غشان دا کیسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اثر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیر استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیکټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په دې اړه په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وه چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشوه الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشاله دي. خوشاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفه پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دې شي مخنیوی پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف هولو او د ماشومانو د غواکارۍ، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اسالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلای کړی ده.
خو ښاغلی هادی وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي، او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي، او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د ډبرو سکرو فابریکو او کاروبارونو ته سخت زیان اړولی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کالني ډول له 3 تر 5 میلیون ټنه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کارپوهان وایي سږکال د نورو کلونو خلاف په افغانستان کې دننه د ډبرو سکاره پریمانه دي او بیې هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له 2 میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
بنادر پټه پټلې دي او غیر لږه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولای شي تر څو دې د کور د سکرو صادرات پټه باندې واسطو په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي، او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي په وته ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان د افغانستان په توګه چې د نړۍ او د افغانستان د زوالو څخه کار اخلي. علم دا ده چې دواړه دوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومي چې د دواړو دوري خلکو ته سخت ځانونه متوجي دي او سخت ځانونه یو غالله.
ښاغلی محمد وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼنورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
طبعا د افغانستان دغه چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي. او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ پر نیم میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوان توکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوي دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
د مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي، حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2025 کال په اکتوبر اکتوبر میاست که د پاکستان پول ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نخته ورسته د همغه میاست لې ولسم نیټه راهیسه د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسه د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو له درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو نه وی ارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره څه باندې 128 میلیون ډالر بودیجه ته اړتیا ده. د ارزونه د اروپای ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د څوارلس نورو همکارو بنسټونو په همکاري چمتو شوې چې نتیجه یې د سه شنبه په ورځ په راپور کې خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیاوی لا هم بیړنیو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. دې زلزلې په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې کونړ ولایت سخت وځپه. لسګونه زره خلک بې کوره کړل، بې شمېره کورونه ویجاړ کړل او سلګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 نیټې د زلزلې یو شمېر زیانمن وای. ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سونتوکو او د ژمنیو جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بېوزلې کورنۍ د خوړو، سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپناه ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وای
هوا یې خشوي او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ لامل د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او تودوخو وسایلو لکه مخ سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. سرپناه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو 90% خلکو کورونه وران شوې دي.
دا به داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سه شنبه په ورځ د ډسمبر په 14 د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیایي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د څوارلس نورو همکارو بنسټونو په همکارۍ خپره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، ښځو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اګست په 1 د رختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3,601 کسان ټپیان او 8,300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ لامله بي ځای شي. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د زلزله ځپلو ته د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني خبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار یې کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,450,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه اوبو خوړو ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتی سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنې مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه یې په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونې زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 6 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خوست ښار په ختیځ کې د ښاروالۍ لخوا د کابو 9.5 میلیون افغانیو په لګښت د سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خو ښاریان د دې پروژې د کار په پیلېدو خوشي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو د خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلې خواته د خوست ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ښار کې د خلکو لپاره د اسانتیاو کارموندنې د فرصتونو د ډېرولو هڅې کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس په کې ګڼې لوړ پوړي ځوادانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوي. د خاروالۍ د تخنیکي او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
مشبختانه دغه پروژه ابتدای اول ده تقریبا 2 برخې لري. دغه یو د لختې دو متصل ور سره سرکم جوړیږي، 1.5 متره طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متره لختې لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه 9.5 میلیونه ده، د 2 میاشتو مده کې به پای ته رسیږي ان شاء
الله. د پروژې د پیل دو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له په خولو پاتې دي ډېر خاوري او دوړي لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 4 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګار خلکو ته د بوختیا او د مندلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری ویل
نو الله تعالی امید شته د ټول کارونو په سر ته رسیږي او د ولس او د خصوصیش ته لپاره خو پوره کړی اطمینان دی چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلیږي، اقتصاد به لوړیږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خار شاوخوا شپږلسی وړاندې په وړه محدوده کې د لږو خلکو لپاره نقشه شوی چې وروسته د اړتیا په ډیرېدو کرار کرار پسې د خار استوګنیزې سیمې ګډې شوي او په سوداګریزو سیمو بدلیږي. دا چې خوست خار د نقشې له نظره پخوانی دی، نو د لارو، د اوبو کانالونو، خاري خدمتونو، د مخابراتو او انټرنیټ په غځونه او نورو برخو کې بنسټیزې رغونې ته اړتیا لري چې اوس ور باندې د دې اسانتیاو د برابرولو په خاطر په پړاویز ډول په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.